کالات د بند سزا ورکړل شي. خو په دې بیل د اپوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمي مسودې له مخه د پاکستان پینل کوډ د 1386 او د سی آر پی سی 1398 له مخه جبري لادرکۍ سخت جرم وګرځول شو، او څوک هم چې د دې جرمونو ذمہوار وي هغوی به د قانون منګولو ته راکش کیږي، او د ذمہوارو کسانو شناخت به د لادرک کسانو کورنیو ته خول کیږي. دا بل به اوس د منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو د حکومتي دریز معلومولو لپاره د پوز د اړیکو مشر میجر جنرل بابر افتخار، د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره په بیا بیا د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نشو.
په پاکستان کې د پزرګونو کسانو د لادرکه کې دوه په باب مو تفصیلي راپور واورید. نن په جبري توګه د لادرکه پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونو نړیوالې ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قماندانۍ وای د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو هدف د امریکا په هوایی برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي. سی ان ان امریکایي تلویزیون ویلي په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي، خو اسوشیټد پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله د درې ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو درنوي ته ورغلل چې په کابل هوایي ډګر د ځان وژنو کې حملې په ترڅ کې وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یک شنبه کاسوو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا پیښه باجوړ سیمه کې شوې ده. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د یمن د پوز یو بیان ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړ چې ایدا توپان د خلکو ژوند ته یو غوښ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. ازادي رادیو او ری خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ازانو د لټي پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟ په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او یو شمیر سندرغاړي هم له دې هیواده وتلې دي. اندېښنې پر دې سرخی چې آیا طالبان به د نویو ملسیز په څیر بیا هم پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي که نه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمنه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپل کړې و. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخستې، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1986 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ د زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پر مخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره لمشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 21 د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانګي وو کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد دس یو روشنایي واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسی.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اګست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اګست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالیو کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسی هم د پښتني خوري هنروندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کورونا چراغله دي ډیر زیات او زپل، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي، او باید د هنرمند سر او هنر هم په